السلام علیکم. په افغانستان کې د شپې 9 بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت ده چې بیلابیل راپورونه پکې خپریږي. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام هم خبرو. نن د چهارشنبه ورځ ده، د غویي اسور 15 د اپریل 24. په پیل کې خبرونه. د افغانستان د خبریالانو مرکز په خوست کې د دریو نیول سویو خبریالانو د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه وکړه. د ناز راډیو خبریال اسماعیل سعادت، د اقرا راډیو خبریال وحید الله معصوم او د ولس غږ راډیو خبریال احسان الله تصل د دوشنبه سهار د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د ریاست لخوا تر احضار وروسته توقیف سول. په هغه راپور کې چې د افغانستان د خبریالانو مرکز په خپله ویبپاڼه کې خپور کړی، راغلی چې دا درې خبریالان د موسیقي د خپرېدو او له ښځینه اوریدونکو سره د ټلیفوني اړیکو په تور نیول سوي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو شارج دافیره کارن ډیکر وایي افغان ښځو ته د هغوی د اساسي حقونو د ستنولو لپاره متحده ده. هغې نن په خپل ایکس شبکه کې لیکلي چې جنسیتي تاوتریخوالی تل یوه ناوړه کړنه ده. میرمن ډیکر د جینم ورځې یا د جنسیت پر اساس د تاوتریخوالي په وړاندې د پیوستون په مناسبت لیکلي، زه د جندر یا جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي له قربانیانو سره په پیوستون کې ولاړه یم او ژمنه کوم چې په افغانستان کې د جنسي تاوتریخوالي د ټولو ډولونو د له منځه وړلو او افغان ښځو ته د هغوی د اساسي بشري حقونو د بیرته راګرځولو لپاره د زده کړو پوهاوي لوړولو په خاطر خپل ټول ځواک کاروم. په وروستیو کې د ملګرو ملتونو د ځینو غړو هیوادونو په ګډون ګڼو بنسټونو او سازمانونو پر ښځو او نجونو د طالبانو فشارونه له جنسیتي اپارتاید سره تشبیه کړي دي. د اپریل میاشتې له 24 په نړۍ کې د جنسي تیری په اړه د پوهاوي میاشت پیلیږي. د ماليزیا د حکومت یوه هیئت کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره د کتنې پر مهال ژمنه وکړه چې کوالالمپور به افغان ډیپلوماتانو ته روزنیز کورسونه جوړ کړي. د ماليزیا د پلاوي یوې غړي داتو شازلینا وویل ماليزیا هوډ لري چې افغان ډیپلوماتانو ته لنډمهاله روزنیز کورسونه، د معلوماتي ټکنالوژي په برخه کې روزنیز پروګرامونه، د افغان مامورانو لپاره د محاسبې او پراختیا په برخه کې روزنیز کورسونه او په دې برخه کې له افغانستان سره د مسلکي پروګرامونو په تنظیمولو کې همکاري وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د پوځي مرستو د بستې هغه لایحه توشیح کړه چې تر دې څو ساعته مخکې د امریکا مشرانو جرګې تصویب کړې وه. بایدن ویلي اوکراین ته به په څو ساعتونو کې د څه کم 1.8 میلیارد ډالرو په ارزښت د امریکا د دې پوځي مرستې رسول پیل سي. په سپینې ماڼۍ کې د دې لایحې تر لاسلیک وروسته ولسمشر بایدن وویل د مرستو دغې بستې ثابته کړه چې امریکا او متحدان یې د روسي ځواکونو د یرغل په وړاندې د اوکراین بشپړ ملاتړ کوي. د هغه په وینا د دې مرستې تصویب مهم و چې وښیي موږ د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په وړاندې درېږو. د مرستو په دغه بسته کې د اوکراین لپاره څه کم 1.8 میلیارد ډالره ځانګړي سوي. 6.8 میلیارد ډالره د اسرائیل او څه باندې 8 میلیارد ډالره په هندو پاسفیک یا هند آرام سمندرګي سیمه کې د چین د نفوذ د مخنیوي لپاره اختصاص سوي دي. د تاجکستان د اپوزیسیون یوې ډلې فعالانو نن وویل چې په ایټالیا کې پولیسو د دوی 8 تنه د سېشنبې په ورځ نیولي. د تاجکستان د 24 ډلې په نوم د اپوزیسیون یو شمېر فعالان له اروپایي هیوادونو څخه د ایټالیا پلازمینې روم ته تللي. دوی غواړي چې ایټالیا ته د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان د سفر پر مهال په یوه لاریون کې برخه واخلي او د هغه پر تګلارو انتقاد وکړي. امام علي رحمان د دوشنبه په ورځ ایټالیا ته په رسمي سفر لاړ. د 24 ډلې مؤسس عمر علي قوتو د 2015 کال په مارچ میاشت کې د ترکیې په استانبول کې وژل سوی و. د ایران یوې ورځپاڼې راپور ورکړی چې د ایران د رژیم یو مخالف رب سندرغاړی توماج صالحی چې په زندان کې دی په اصفهان کې د یوې محکمې لخوا په مرګ محکوم سوی. شرق ورځپاڼې نن راپور ورکړی چې صالحی په 2022 میلادي کال کې په اعتراضونو کې د خپل ګډون له کبله د بند 6 کلنه موده تیروي. هغو اعتراضونو د 2 میاشتو لپاره ایران ته ټکان ورکړی و. د توماج صالحی مدافع وکیل امیر رئیسیان دغه اصلاح غوښتونکي ورځپاڼې ته ویلي پر مواکلې پر مځکه د فساد خپرولو تازه تور لګول سوی او په مرګ محکوم سوی دی. هغه ویلي چې دوی به د استیناف غوښتنه وکړي. یو شمیر پوځي آسونه نن په لندن کې د بریتانیا د پاچا دریم چارلز استوګنځي ته څیرمه د عادي تمریناتو پر مهال وترهیدل. د آسونه د ښار د مرکز پر لوري ورغلل، هلته یې 4 تنه ټپیان کړل او سهار یې د بیروبار پر وخت له یو شمېر موټرو سره ټکر وکړ. ستونزه هغه وخت پیښه شوه چې و آسونه د پاچا مانی بوکینګ هم تر چیرمه د ورزش په حال کې وو او هلته چیرمه په یو مانی کې کار روان و چې د هغه د شور له کبله آسونه وترهیدل. د آسونه بیرته نیول سوي دي. خبرونه مو د شپې د 9 بجو په خبرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. په دې خبرونه کې دا راپورونه خبرو: د ملګرو ملتونو د امنیت شورا څو غړو هیوادونو ویلي دي چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر وړاندې سیستماتیک تبعیض روان دی.
په افغانستان کې د نجونو او ښځو په حقونو منظم بریدونه او د هغوی د ګوښه کولو له امله ژوند او ټولنیزې چارې له منځه ځي.
د اروپایي ټولنې او اسلامي همکاریو سازمان په مشرۍ پلاوي د افغان ښځو پر حقونو او د نجونو د تعلیم پر موضوع کابل کې خبرې کړي. په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په باب د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نوی راپور ډول ډول عکس العملونه خپرولي. په میدان وردګ کې ځینې کسان د حکومت د نه پاملرنې له کبله مجبور سوي چې خپل سړکونه خپل جوړ کړي.
هغلته به د کابل یوه بجۍ راوړل زه تېرم کراچۍ ورواستلې وه. په کراچۍ کې به دراز یو ځای بلته پېټي ترس کول وي دا بل ځای به څخلی شوه وینې.
په ازبکستان کې د اداري فساد باب هم راپور خپرو چې د ولسمشر په کورنۍ پورې یو تړلی شرکت پکې داخله بلل شوی. د خپرونې په دویمه نیمایي کې ورزشي پروګرام د لوبو له میدانه خپریږي.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ازادي رادیو خپرونې اوري. بیا هم د خپرونې ته شرغلاست ورزو د راپورونو برخې ته. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا څو غړي هیوادونه وایي په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر وړاندې سیستماتیک تبعیض روان دی. دا څرګندونې پرون په دې شورا کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي او جنسیتي ځورونې د مخنیوي په اړه جوړ شوي آزاد بحث کې د یو شمېر هیوادونو لخوا مطرح شوي. په دې غونډه کې د امنیت شورا د افغانستان د وضعیت د څېړنې او هر څه ژر د ملګرو ملتونو د نوي ځانګړي استازي د ګمارنې غوښتنه هم شوې ده. دا هم تفصیل:
د امنیت شورا یو شمېر غړي هیوادونه په افغانستان کې لنجونو او ښځو سره د طالبانو حکومت روان چلند سیستماتیک تبعیض بولي او وایي دا ډول کړنې له نړیوالو قوانینو ښکاره سرغړونه ده. د امنیت شورا په پرونی آزاد بحث کې چې له ښځو سره د تاوتریخوالي او جنسي ځورونې د مخنیوي په اړه جوړ شوی و، د یو شمېر هیوادونو اساس له افغان نجونو او ښځو سره د طالبانو عمل د نه منلو وړ وباله او زیاته کړه. دا وضعیت له ټولیز ژوند د ښځو ګوښه کول دي. طالبانو که څام په دې اړه تازه خبرګون نه دی خودلی، خو له دې وړاندې تل په افغانستان کې د نجونو او ښځو ته حقونو په خوندیتوب ټینګار کړی دی. خو د امنیت شورا غونډې ته په خبرو کې په جګړه کې د جنسي تاوتریخوالي په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی پرامیلا پاتن په افغانستان کې نجونو او ښځو سره د طالبانو کړنو ته په اشاره وویل:
په افغانستان کې د نجونو او ښځو په حقونو منظم بریدونه او د هغوی د ګوښه کولو له امله ژوند او ټولنیزې چارې له منځه ځي.
نوموړی په جګړو کې له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي په ګډون د ژوند په ټولو برخو کې د هغوی د حقونو د خوندیتوب غوښتنه وکړه. په دې غونډه کې روان اپریل میاشت کې د امنیت شورا مشر او د مالټا مرسیال صدر اعظم کریس فرن هم خپلو څرګندونو کې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د افغان نجونو او ښځو سره سیستماتیک او د جنسیت پر بنسټ روان تاوتریخوالی او تبعیض وغنده. د دارفورد د ښځو د عمل ګروپ بنسټ مشر نعمت احمدی بیا د هر څه په دې هیواد کې د تیرو جګړو پایله وبلله چې لقولی اوس افغان نجونې او ښځې بیا پرې کوي. خو په امنیت شورا کې د لختنشتاین استازی کریستین ویناویزر له دې شورا وغوښتل چې د نړۍ په یو شمېر هیوادونو په ځانګړي ډول په افغانستان کې لنجونو او ښځو سره د روان وضعیت څېړنه وکړي. هغې له افغان نجونو او ښځو سره د طالبانو چلند ظالمانه، د نړیوالو قوانینو خلاف او د نه منلو وړ وباله او تر څنګ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نوي ځانګړي استازي د هر ضرر ټاکلو غوښتنه وکړه.
موږ په دې شورا کوو چې د افغانستان وضعیت په دقت وڅاري او د سرمنشي لخوا د بشري حقونو او د بنسټیزو ازادیو د ساتنې په موخه د خپلواکې ارزونې د سپارښتنو د پلي کولو د ملاتړ لپاره د ځانګړي استازي د ګړندي ګمارنې هیله کوو.
د اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې پرون د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د بشري حقونو په کلنی راپور کې په دې هیواد کې د طالبانو حکومت د خپلو نجونو او ښځو سره د تبعیض چلند او تاوتریخوالي پرده پورته کړه. د دې راپور په یو برخه کې دا هم راغلی وو چې د افغانستان په شمال کې د طالبانو حکومت په زندانونو کې له نوي زندانی شوې او مېرمنو یې شپارستنه پر دوی له جنسي تیری وروسته امیندواري شوې دي. که څه هم د طالبانو حکومت په ټوله کې د دې راپور په اړه غبرګون خو د وی ویل چې د افغانانو حقوق د اسلامي شریعت له مخې تعریف او تضمین شوي دي، خو طالبان طالبانو په دې راپور کې په زندانونو کې په خوځو د جنسي تیری او اومندواري د اپاړه لا سندي ویلي.
په مردل چې د امنیت شورا څو غړو هیوادونو په افغانستان کې د نجونو او ښځو په وړاندې پر سیستماتیک تبعیض اندېښنه وښوده. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې شارج دفیرې او د اسلامي همکاریو سازمان د مرستیال په مشرۍ پلاوي د افغان ښځو پر حقونو او د نجونو د تعلیم پر مسئلې خبرې کړې دي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې شارج دفیرې رافایله ایودیس پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د افغان میرمنو ږغ باید په افغانستان کې د هر ډول رغنده خبرو اترو اصلي محور وي. دا په اصل کې ده چې د دې اونۍ له پایله کابل ته د اسلامي همکاریو سازمان مرستیال په مشرۍ یو پلاوی په خپل سفر کې د طالبانو حکومت له بېلابېلو چارواکو سره ورته موضوعات مطرح کړي. فیروزه عزیزي نورحال راکوي.
په افغانستان کې د اروپایي ټولنې شاز دفیر رافایل ایوجس او د اسلامي همکارۍ سازمان مرستیال طارق علي بخیت په مشرۍ پلاوی چې یو شمېر ښځې هم پکې شامل دي، پرون سه شنبه په کابل کې په وګړه ناسته کې په افغانستان کې د روان وضعیت په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو او انجنونو پر زده کړو خبرې اترې کړې دي. میرمن ایوجس په خپل اکسپانه لیکلي چې د افغان میرمنو غږ یعنی غوښتنې باید په افغانستان کې د هر ډول رغنده خبرو اترو اصلي برخه وي. رافایل ایوجس همدارس لیکلي چې دوی په خپلو کې په افغانستان کې د بشري حقوقو په اړه هم بحث درلود. دا په داسې حال کې ده چې د دې اونۍ لپاره د اسلامي همکارۍ سازمان د مرستیال او د افغانستان لپاره د سرمنشي ځانګړي استازي په مشرۍ پلاوي کابل ته د خپل سفر په ترڅ کې د طالبانو د حکومت له بېلابېلو چارواکو سره په لیدنو کې د افغان ښځو د بنسټیزو حقوقو په ورکړې هم ټینګار کړای دی. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو وړاندې تر دې په وار وار ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه تامین کړي دي. په همدې حال کې یو شمېر افغان نجونې او د ښځو د حقونو مدافعین په دې باور دي چې کنړیوال په دې برخه کې خپلو هڅو او فشارونو ته دوام ورکړي، پر ښځو به د طالبانو بندیزونه له منځه یوړل سي. د پوهنتون محصله او د کابل ښار اوسیدونکې فهیمه دانش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
کله چې نړیوال خپلو هڅو ته دوام ورکړي او د افغان نجونو ملاتړ وکړي، نو خامخا به اسلامي امارات سپورټ وکړي چې دا افغان نجونو یوازې او د دوی تر څنګ لوی لوی سازمانونه ولاړ دي، او ډېر ژر به دغه محدودیتونه چې د ښځو په وړاندې باندې تایید کړي دي او دغه محدودیتونه به لرې کاندي. او که چېرې دغه فشارونه یو څه نور هم زیات شي، نو خامخا به ګټه ورته تمام شي.
بلخوا د ښځو د حقونو مدافع نظیفه حقپال وایي د اسلامي همکاریو نړیوال سازمان په ګډون اسلامي هیوادونه کولای سي طالبانو ته پر افغان ښځو د بندیزونو په لرې کولو تر ټولو ښه قناعت ورکړي، ځکه په خبره یې طالبانو د اسلامي احکامو او افغاني ارزښتونو په پلمه افغان میرمنې له بنسټیزو حقونو محرومې کړې دي.
دغه مسالې ته چې خصوصا طالبان دغه د اسلام په بهانه او د کلتور په بهانه ښځې د تعلیم څخه محروم کړې دي، دغه د اسلامي هیوادونو ټینګار دا دې مسالې ته هم اشاره کوي چې وګوري د ښځو د تعلیم مسله د اسلام او د دین د ارشاداتو سره هیڅ په ټکر کې نه ده. او موږ ګورو چې تقریبا په دنیا کې څلوېښت اسلامي هیوادونو کې نجونې تعلیم کوي، ښځې کار کوي.
طالبانو په افغانستان کې له واکمنېدو وروسته په تېرو څه باندې دوه نیمو کلونو کې د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو لیسو او پوهنتونونو دروازې بندې کړي دي، او پر ډیری ښځو یې د کار بندیز هم لګولی دی. که څه هم د طالبانو د پرېکړې او پر افغان ښځو ګڼ محدودیتونه د بېلابېلو نړیوالو بنسټونو او هیوادونو لوري غندل شوي دي او له طالبانو غوښتل شوي چې پر ښځو محدودیتونه لرې کړي، خو طالبانو تر دې دمه په دې برخه کې هیڅ ډول نرمښ نه دی ښودلی، او دا یې د افغانستان
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1924 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتا ته.
په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت نوی راپور د بشري حقوقو د ځینو بنسټونو له هرکلی سره مخامخ شوی، او دغه شنې د یو شمېر سیاسي څورو د یو شمېر سیاسي تیرو خبرګونونه هم پرولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې راپور کې پر افغان ښځو او نجونو د نورو بندیزونو سربیره د طالبانو لخوا پر بندیانو ښځو د جنسي تیری خبره هم کړې ده. بلخوا هغه ښځې او نجونې چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې اوسېږي وایي چې د طالبانو د حکومت محدودیتونو او مخنیویو دوی له خپلو علمي او کاري موخو لرې ساتلې دي. دا راپور پر همدې مسئلې دی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په 2023 کال کې د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه راپور کې چې د بشري حقوقو د نورو سرغړونو تر څنګ په کې د ښځو او نجونو له حقوقو څخه د جدي سرغړونې یادونه هم شوې ګڼ غبرګونونه راپارولې دي. په دې راپور کې د افغان ښځو او نجونو د حقوقو په اړه ډیر بحث شوی. د دغه راپور په یوه برخه کې راغلی چې په جوزجان، فاریاب او سمنګان کې له نوي بندیانو څخه 14 ښځې د طالبانو لخوا تر جنسي تیری وروسته امیدوارې شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې راپور کې دا هم لیکلي چې طالبانو په سمنګان کې 4 ښځې له پرله پسې جنسي تیری وروسته اعدام کړې دي. په دغه راپور کې ویل شوي چې د طالبانو حکومت په زندانونو کې د هغو ښځو او نجونو لپاره د ملاتړ کوم سیستم نه لري چې په زندانونو کې پرې ظلم او تیری کیږي. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد پرته له دې چې په ځانګړي ډول د دوی په زندانونو کې پر ښځینه بندیانو د جنسي تیری موضوع ته اشاره وکړي، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه راپور یې رد کړی دی. د دغه راپور په غبرګون کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق په خپل ایکس پاڼه لیکلی دی چې دا راپور د طالبانو د حاکمیت د تریخو حقیقتونو، ظلم، جنایت او د بشري حقونو د پراخې او سیستماتیکې سرغړونې یوه څنډه په ګوته کوي. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل هم په خپل ایکس پاڼه لیکلی دی چې د طالبانو کړنې او جنایتونه د انسانانو پر وړاندې یو ستره جفا ده او د افغانستان د راتلونکي لپاره هم د یوې ژورې او خونړۍ توطئې ښکارندوی کوي. نبیل زیاته کړې د دغه وحشتناکو جنایتونو پر وړاندې چوپتیا په دې ناوړه توطئه کې د ګډون په معنا ده. د شنبهه یرغواني په نوم یو غورځنګ چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د دفاع لپاره فعالیت کوي هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د دغه راپور د خبرېدو هرکلی کوي. دغه غورځنګ د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د بشري حقونو د وضعیت په اړه په دغه راپور کې هغه څه راغلي چې د ښځینه بندیانو ځورول د طالبانو د جنایتونو یوه وړه برخه ده چې د افغانستان غوندې په یوې محدودې او دودیزې ټولنه کې په پراخه کچه رسنیز شوي. د افغان ښځو او نجونو د ژوند په بیلابیلو برخو کې لګول شوي بندیزونه او محدودیتونه هم نور موارد دي چې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د 2023 کال د بشري حقونو په راپور کې یاد شوي دي. یو شمېر ښځې او نجونې چې د طالبانو د حکومت تر چتر لاندې ژوند کوي د دې بندیزونو او مخنیویو د اغیز په اړه وایي:
مخکې چې ما دنده درلوده د موټرو مو کرایه درلوده، ما به اضافه کاری درلوده او زموږ عاید د یوې میاشتې لپاره بسنه کوله، مګر اوس موږ بې دندې یو. د کورنۍ ټول هلکان او نارینه مو وزګار دي. موږ له ډېرو ستونزو سره مخ یو او په افغانستان کې ښځو ته هیڅ ډول دنده نه ورکول کیږي.
یوه بل نجلۍ چې ښوونځي ته له تګ راګرځول شوې هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
په افغانستان کې دا دی تقریبا 3 کاله پوره شوله چې مکتبونه د نجونو پلار لور باندې بیخي بسته دي. نجونې نشي کولی خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. حتی دا د پوهنتونونه هم دوه نیم کاله کېږي چې د نجونو پلار باندې بسته دي او دوی په ازادو توګه باندې نشي کولی پوهنتون ته لاړ شي. له خپلو دندو څخه ګوښه شوي دي. هماغه د ټیټو صنفو لپاره چې دي هغو لپاره درس ورکوي او دوی خو نور د نجونو پلار باندې بیخي په افغانستان کې بندیزونه لګېدلي دي او څوک هم نشي کولی خپلو زده کړو ته دوام ورکړي او یا هم کاري دنده ترسره کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې ادعا او د دې راپور په اړه مو د طالبانو د حکومت له ویاند ذبیح الله مجاهد وپوښت، خو نوموړي د دغه راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي.
د بشري حقونو سازمان فریدم هاوس نو د طالبانو له زندانه د پوهنتون د پخواني استاد او لیکوال رسول پارسي د بي قید او شرطه خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. دغه سازمان پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې رسول پارسي پر طالبانو د نیوکه لکبل نه حق بندي سوی دی. نور د فیروزي عزيزي په راپور کې
د بشري حقوقو سازمان فریډم ناو د طالبانو له زندانه د پوهنتون د بخواني استاد رسول پارسي د سمدستي او غیر مشروطه خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. دغه سازمان د سه شنبه په ورځ د اپریل په 28مه نو وخت په خپل اکسپانه لیکلي چې رسول پارسي یو لیکوال او دینی عالم چې په ناحقه توګه د 2023 کال په مارچ کې
پر طالبانو د نیوکې له امله نیول سوی. د تیر کال په اکتوبر کې د طالبانو په خبره مقدساتو ته د سپکاوي په تور په 14 میاشتو بند محکوم سوی دی، خو د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه نظر نه دی څرګند کړی او د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. رسول پرسی د 1401 لمریز کال د زمي په وروستیو کې د طالبانو د استخباراتو لخوا په کابل کې له کوم دلیل پرته ونیول سه. د نوموړي نیول کېدل ګڼ غبرګونونه راپارولي وو. په افغانستان کې دننه او بهر یو شمېر مدني فعالانو، سیاسي څیرو او نړیوالو بنسټونو په وار وار د نوموړي د خلاصون غوښتنه کړې ده، خو د طالبانو حکومت دغو غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی. دا مهال د نجونو د زده کړو مدافع فهیم عظیمي په ګډون یو شمېر نور فعالان هم د رسول پارسي تر څنګ د طالبانو په زندان کې شپې ورځې تیروي. د بشري حقونو یوه فعاله نجیبه سنجر له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي په افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته د خلکو د ژوند بېلابېل اړخونه ډېر زیانمن سوي. د حقونو لپاره هیڅ ډول عدالت غوښتنې طالبانو ته د منلو او اورېدو وړ نه دي.
سیاست ظالمانه و این سیاست محدود کننده و تهدید آمیز
دغه ظالمانه سیاست او دغه محدود او ګواښون کې پالیسی د دې لامل شوی چې د افغانستان ټول خلک د طالبانو د ظلم، بې عدالتۍ او غیر انساني چلند په وړاندې چوپ پاتې شي او دا د افغانستان د آزاد او برابر راتلونکي لپاره خورا وحشتناکه ده. که هر څومره د حالت دوام وکړي د طالبانو د نظام بنسټونه به نور هم قوي شي او په افغانستان کې به د بیان د ازادۍ، برابرۍ او عدالت د مرګ لامل شي.
و موږ غوښتل چې په دې اړه د رسول پارسي له خپلوانو او کورنۍ سره هم خبرې وکړو، خو له ډېرو هڅو سره سره بریالي نه سو. طالبانو په تیرو دریو کلونو کې د دوی د حکومت پر تګلارو او کړنو د نیوکې او اعتراض په خاطر د معترضو میرمنو، د پوهنتون استادانو او د بشري حقونو او پوهنې فعالانو په ګډون د بېلابېلو سکتورونو فعالان نیولي او بندیان کړي دي. تر دې وړاندې یو شمېر لیکوالانو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې د فعالانو ګواښل، نیول او پر هغوی د بندیزونو لګول د دې لامل سوي چې یو شمېر فعالان او د پوهنتون استادان له هېواده ووځي او بېلابېلو هېوادونو ته کډوال سي. د طالبانو دغه چلند تل د بشري حقونو بنسټونو او سازمانونو له بشري حقونو څخه سرغړونه بللې او غندلې ده.
azadiradio.com
د آزاد اروپا آزادی رادیو د یوې څېړنې له مخې د ازبکستان د ولسمشر له کورنۍ سره تړلې یوې کمپنۍ تر $30 میلیون ډیرې پیسې د دولتي پټو تړونونو له لارې ترلاسه کړي. د دې تړونونو په ډله کې د ازبکستان د سیمنټو تر ټولو سترې کمپنۍ ته په ګرانه بیه د ګازو لیږد هم شامل دی. جزئیات په دې راپور کې.
د ازبکستان د دولت او التیمو ګروپ ترمنځ له تړونونو ښکاري چې د ولسمشر شوکت مرزیایف د خپلوانو په ګډون کورني سیاستوال او د دوی همکاران ګټې ترلاسه کوي. د ازادي راډیو د ازبکستان د څنګ د څېړنیز راپور له مخې د مرزیایف د زوم همکارانو د التیمو ګروپ له شرکت سره چې مشهوره نه دی د لږ تر لږه $6 میلیون ګاز تړون لاسلیک کړی دی چې د ازبکستان د سیمنټو سترې کمپنۍ قزل قم سیمنټ ته به یې چمتو کوي. د دې تحقیقاتي راپور له مخې د التیمو ګروپ د دولتي ګاز ترانزیت انحصار کړی او له دې درکه $6.5 میلیون ترلاسه کړی دي او دې کمپنۍ نږدې $1 میلیارد متر مکعب ګاز له ترکمنستان څخه وارد کړی دی. د څېړنې له مخې د التیمو ګروپ د کمپنیو له داسې شبکې سره ارتباط لري چې د ولسمشر د زوم او تابق عمروف د ملګرو له لورې مخته وړل کیږي. همدارس د سپورت د اجرایي رئیس او د ولسمشر د امنیتي رئیس د مرستیال له لورې مخته وړل کیږي. عمروف د ولسمشر له لور شاهنوزه سره واده کړی دی. په دې شبکو کې یو مرکزي شخصیت عزیز جان کاملوف هم دی. دی د عمروف یو باوري کس دی چې د ازبکستان د جودو فدراسیون د مشر او دغه هیواد د اولمپیک کمیټې د مرستیال په توګه دنده ترسره کوي. ازادي راډیو له عمروف د التیمو له ګروپ او د ازبکستان له ګڼو دولتي ادارو نظر وغوښت، خو په وخت ځواب نه وایه. د میرزیایف دفتر هم پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. التیمو ګروپ د 2020 کال په مارچ کې د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې په رسمي ډول ثبت شو. دې ګروپ یو میاشت وروسته تر ثبتېدو له قزل قم سیمنټ سره د دولتي تدارکاتو قرارداد لاسلیک کړ. خبریالانو هغه مهال د نورو داوطلبیو نقشه ونه مونده. د 2020 کال له جنوري څخه تر سپتمبر پورې اوس ترانس ګاز التیمو ګروپ ته $6.6 میلیون استولی دي. د راپور له مخې التیمو ګروپ له ترکمنستان څخه تر 950 متر مکعب ګاز وارد کړی چې په دې ډول د شرکت د نږدې $200 میلیون په ارزښت د ګازو په معاملاتو کې برخه لرله. داسې هیڅ سند نه لیدل کیږي چې التیمو ګروپ په تیرو 13 میاشتو کې له لومړنیو ګټورو دولتي تړونونو وروسته د ازبکستان د غازو د تجارت په برخه کې کاروبار ترسره کړی وي. راپورونه مرکه او اوریدونکي
د هرات ولایت د کشک کوهنه او رباط سنگي ولسوالو یو پر کروندو د ملخانو هجوم د دې سیمې وسیدونکو اندیشمن کړی دي. دوی ازادي راډیو ته ویل چې دغه ملخانو له څو ورځو راهیسې د کشک کوهنه ولسوالۍ شمال او د رباط سنگي ولسوالۍ په ځینو سیمو کې بریدونه کړي او د غنمو په ګډون یې د کروندګرو زیاتو کروندو ته زیانونه اړولي دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د هرات ولایت د کشک کوهنه او رباط سنگي ولسوالیو یو شمیر اوسیدونکو په دغه سیمه کې د ملخانو له ډیرې دوه اندېښمن دي او خبرداري ورکوي چې که د دغه ملخانو مخه ونه نیول شي نو د دوی فصلونو ته به لوی زیان واړوي. د رباط سنگي ولسوالۍ اوسیدونکی جلیل قادری د دغه ملخانو د برید په اړه ازادي راډیو ته وایي.
تقریبا چند روز به ایسو
لڅو ورځ رئیس شمالي ولسوالي ول 15 تر 60 کلیو د خلکو پروکروندو د ملخانو يرغل خلک اندیښمن کړي. خو په دې برخه کې د رباط سنگي ولسوالي د کرنې مدیریت د ملخانو د لمنځوړلو لپاره کار کوي.
د هرات ولایت د کشک کوهنه ولسوالۍ اوسیدونکو فضل احمد فیضی وایي چې ملخانو د غنمو کروندو ته ډیر زیان اړولای.
یو اونۍ کېږي چې دوی په کروندو کې کار پیل کړی. د خلکو غنم چې نوي رسیدلي خوري. د کرنې ریاست لخوا خلکو ته شاوخوا 2-3 ټنه درمل ورکړل شوي. له بده مرغه بس نه شول. د دې پراخې سیمې لپاره لږ درمل هیڅ علاج نه کېږي.
هغه وایي ملخانو چې شمېر یې ډېر دی د دې ولسوالۍ پر شمالي سیمو يرغل کړی. په هرات کې د طالبانو د حکومت د کرنې او بولګولو او مالداري ریاست د کرنیزو چارو رئیس مولوی محمد نسیم سهار په دې اړه زموږ پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. د کشک کوهنه ولسوالۍ د اوسیدونکو د معلوماتو له مخې دغه ملخان تیر کال له ترکمنستان څخه د کشک کوهنه رباط سنگي او اب کمري ولسوالیو ته ننوتلي او په دغو سیمو کې یې هګۍ اچولې دي. په ورته وخت کې یو شمېر سیمه ییزو رسنیو په هرات کې د طالبانو د حکومت د کرنې ریاست د چارواکو په حواله خبر ورکړی چې د کشک کوهنه او رباط سنگي ولسوالیو سربیره په پښتون زرغون ولسوالۍ کې هم ملخانو پر کروندو یرغل کړی دی. د هرات د دغو ولسوالیو اوسیدونکي د طالبانو له حکومت او مرستندویو بنسټونو غواړي چې د دغو ملخانو په لمنځه وړلو کې مرسته او همکاري وکړي او خپلې کروندې له دوی وژغوري. پروستیو کلونو کې ملخانو په ځانګړي توګه مراکشي ملخانو د هواد د شمالي او شمال ختیځو ولایتونو په ګډون د افغانستان پر یو شمېر نورو ولایتونو هم يرغل کړی او کروندګرو ته ډېر زیانونه اړولې دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د میدان وردګ ولایت د چاکول وسوالي اوسیدونکو وایي چې د ولسوالۍ ته غزیدلې لوی لاره زیاته خراب ده او اکثر د ژمي په موسم کې بندوي. دوی وایي کلونه کلونه کیږي چې د دې لارې د جوړېدو غوښتنه کوي خو چای ژغ نه دی اوریدلی. دا هم راپور.
دا د میدان وردګو ولایت د چاکول وسوالۍ ځایي اوسیدونکو د چنن ورځې لې سیرنغشتي او د خپل سیمو لې لارې په خپل جوړوي. د دې ولسوالۍ ځایي اوسیدونکو وایي ولسوالۍ ته غزیدلې لې لارې او غړي نوري لارې کانډاو کفار دي او اکثر وخت د ژمي په موسم کې بندي وي چې دوی لګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان کړی وي. دی وای د کلون رئیس د وخت او د وسنی واکمنانو د یادولارو د جوړېدو غوښتنه کوي او درخواستونه ورته کوي خو وای هیڅ چای تر اوسه پورې ژغ نه دی اوریدلې او نه یې ورسره مرسته کړې او نن ورځ مجبور سوي دي چې په کلنګ او بیلچی باندې خپل لوی لاري جوړې کړي.
کوم سړک چې موږ تاسو د لیکور کور په پای ور باندې پایل کړی ور باندې شروع کړی نه دا ټوله ولست فره او ما خیر دی او ما ګټه ده. د بمبای بابا خیر اوس خړې رمانه نه دیږي کلی یو تن سپینګری مشر او دغه لپاره د قربانی ورکړي. د سړک ته زراعتي ځمکه ورکړه.
د سړک جوړ شي او مخته آماده شي د دې مریض د پاره د هر څه د پاره اغه تابم د کابل یو بجای لر اورل زتیوم کړه چې ور واستلې په کړه چې کې بدراز یو زبال ته پیټ ترس کول و دا بل زبا څخله شو څخله شو ویني.
د امارات اسلامي نه دا غوښتنه لرو چې دغه پلونه او دغه سیلبرونه موږ ته جوړ کو.
دا غلی نه رسی غلی نه رسی کبه خوانګي د مزدوري نشته ده
دغه ځوانان ټول روزانه کندي خو نست روزانه نه پیدا کی نه نه پښتنه مختنه چانه ده تر کم خلک به خیر وکړي.
د دې ترڅنګ د یادی ولسوالۍ ځایي طالب چارواکي هم د خلکو ستونزې منی او وایي چې دوی به د خلکو ستونزې له خپلو مشرانو سره شریکې کړي. د یادی ولسوالۍ لپاره د طالبانو ولسوال مولوی علي رحمت وایي
موږ به خپل واس چې څومره د موږ توان او واس وي انشاءالله د دوو خلکو سره به کومک کړو او په دغه لار کې به هم کومک ورسره کړو او کوم مساد چې دي انشاءالله هغو ته به د دې سپارښتنه کړو ولایت ته به انشاءالله د دې سپارښتنه کړو.
د میدان وردګو ولایت چې د پلازمینه کابل تر څنګ پروت ولایت ګڼو ولسوالۍ ته غځېدلې لارې خامه دي او وسیدون کې تل د جوړېدو غوښتنه کوي.
له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام خپریږي، خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه یو ور بیا. د افغانستان د خبریالانو مرکز په خوست کې د دریو نیول سویو خبریالانو د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه وکړه. د ناز راډیو خبریال اسماعیل سعادت، د اقرا راډیو خبریال وحید الله معصوم او د ولس غږ راډیو خبریال احسان الله تاسل د دوشنبه سهار د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د ریاست لخوا تر احضار وروسته توقیف شول. په هغه راپور کې چې د افغانستان د خبریالانو مرکز په خپله ویبپاڼه کې خپور کړی راغلی چې دا درې خبریالان د موسیقي د خپرېدو او له شیزنه اوریدونکو سره د ټلیفوني اړیکو په تور نیول سوي. د افغانستان پر د امریکا د متحده ایالاتونو شارج د پیره کارن ډیکر وای افغان شوزو ته د هغوی د اساسي حقونو د ستنولو لپاره متحده ده. هغې نن په خپل ایکس شبکه کې لیکلی چې جنسیتي تاوتریخوالی تل یوه ناوړه کړنه ده. میرمن ډیکر د جنې مرضی یا د جنسیت پر اساس د تاوتریخوالی په وړاندې د پیوستون په مناسبت لیکلي، زه د جندر یا جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالی له قربانیانو سره په پیوستون کې ولاړه یم او ژمنه کوم چې په افغانستان کې د جنسي تاوتریخوالی د ټولو ډولونو د له منځه وړلو او افغان ښځو ته د هغوی د اساسي بشري حقونو د بیرته راګرځولو لپاره د زده کړو پوهاوی لوړولو په خاطر خپل ټول ځواک کاروم. د اپریل میاشتې له څلورویشتمې په نړۍ کې د جنسي تیری په اړه د پوهاوي میاشت پیلېږي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د پوځي مرستو د بستې هغه لایحه توشیح کړه چې تر دې څو ساعته مخکې د امریکا مشرانو جرګې تصویب کړې وه. بایدن ویلي اوکراین ته به په څو ساعتونو کې د څه کم یو شپېته میلیارد ډالرو په ارزښت د امریکا د دې پوځي مرستې رسول پیل سي. په سپینې ماڼۍ کې د دې لایحې تر لاسلیک وروسته ولسمشر بایدن وویل د مرستو دغې بستې ثابته کړه چې امریکا او متحدان یې د روسي ځواکونو د یرغل په وړاندې د اوکراین بشپړ ملاتړ کوي. د هغه په وینا د دې مرستې تصویب مهم و چې وښیي موږ د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په وړاندې درېږو. د مرستو په دغه بسته کې د اوکراین لپاره څه کم یو شپېته میلیارد ډالره ځانګړي سوي. شپږ ویشت میلیارد ډالره د اسرائیل او څه باندې اته میلیارد ډالره په هندو پاسفیک یا هند آرام سمندرګي سیمه کې د چین د نفوذ د مخنیوي لپاره اختصاص شوی دی. د تاجکستان د اپوزیسیون یوې ډلې فعالانو نن ویل چې په ایټالیا کې پولیسو د دوی اته تنه د سیشن بې پورز نیولي. د تاجکستان د څلورویشت ډلې په نوم د اپوزیسیون یو شمېر فعالان له اروپایي هیوادونو څخه د ایټالیا پلازمینه روم ته تللي. دوی غواړي چې ایټالیا ته د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان د سفر پر مهال په یوه لاریون کې برخه واخلي او د هغه پر تګلارو انتقاد وکړي. امام علي رحمان د دوشنبه په ورځ ایټالیا ته په رسمي سفر لاړ. د څلورویشت ډلې مؤسس عمر علي قوتو د 2015 میلادي کال په مارچ میاشت کې د ترکیې په استنبول کې وژل شوی و. د ایران یوې ورځپاڼې راپور ورکړی چې د ایران د رژیم یو مخالف رب سندرغاړی توماج صالحی چې په زندان کې دی په اصفهان کې د یوې محکمې لخوا په مرګ محکوم شوی. شرق ورځپاڼې نن راپور ورکړی چې صالحی په 2022 میلادي کال کې په اعتراضونو کې د خپل ګډون له کبله د بند شپږ کلنه موده تیروي. هغو اعتراضونو د څو میاشتو لپاره ایران ته ټکان ورکړی و. د توماج صالحی مدافع وکیل امیر رئیسیان دغه اصلاح غوښتونکي ورځپاڼې ته ویلي پر مواکلې پر مځکه د فساد خپرولو تازه تور لګول سوی او په مرګ محکوم سوی دی. هغه ویلي چې دوی به د استیناف غوښتنه وکړي. د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځواج تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنې. د لوبل میدان ونیزي سپورتي خبرونه ته مو یو ور بیا ز بختيار ساحل هر کله کوم. په دې خبرونه کې به واوري د افغانستان فوټسال ملي لوبډلې د آسیا جام په منځلوبه کې ماتې وخوړه. د افغانستان د کرکټ الف لوبډله بیا سریلانکا ته رسیدلې ده. په آی پی ایل کې د افغان لوبغاړو وړتیا ښودنه او په ټورنمنټ کې مخکښي او شاته پاتې لوبډلې. د افغانستان د فوټبال لیگ دریم پړاو پکې د بهرنیو لوبغاړو ګډون. د خبرونې په دویم نیمایي کې مو دا ونې د ځانګړې مرکې میلمه د لوبو خبریال ذبیح الله شهزاد دی. هغه د فوټسال په سیالیو کې د افغانستان په وروستیو لاسته راوړنو غږېدلی دی. پیلی د فوټسال له سیالیو کوو. وروسته له هغې چې د فوټسال د آسیا ملتونو جام د ګروپي پړاو په وروستۍ لوبه کې افغانستان 3-2 بحرین ته ماتې ورکړه او منځلوبې ته یې لار پیدا کړه، په منځلوبه کې 2-1 ماتې وخوړه. منځلوبه د چهارشنبې په ورځ د کابل په وخت سهار 11:30 بجې پیل شوې وه. د لوبې په اول نیمایي کې تاجکستان، خو په دویم نیمایي کې بیا افغانستان ګول ترسره کړ. د دې سیالۍ ټاکلی وخت د 1-1 ګول په وهلو سره بشپړ شو. د لوبې لپاره په ټاکل شوي اضافي وخت کې افغان لوبغاړي خطا ترسره کړه چې تاجکستان ته تا د پینالټي شوټ د وهلو موقع برابر شوه. تاجک لوبغاړي پینالټي په ګول بدله کړه او په دې سره یې نیمه پیلوبې ته لار پیدا کړه. د آسیا جام په سیالیو کې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د مخکې تګ سفر هم بشپړ شو، خو باید وویل شي چې دا لومړی ځل چې افغانستان تر دې حده په فوټسال کې سفر کوي. په همدې تړاو د خبرونې په وروستۍ برخه کې ځانګړې مرکه درته خبرو. د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې سریلانکا ته خپل سفر پیل کړ. یاد لوبډله د چهارشنبې په سهار د سریلانکا د همبنټوټا ښار ته رسیدلې ده. کرکټ بورډ وایي ټاکل شوی چې د افغانستان او سریلانکا الف لوبډلې د روان اپریل میاشتې په 28 نیټه د 5 ورځنیو او 21 ورځنیو سیالیو لوبلړۍ پیل کړي. یادې ادارې د دې سیالیو لپاره د اکرام علي خیل په لوبډل مشرۍ د ګڼو نویو ځوانانو په ګډون لوبډلې غوره کړې دي. لوبډل مشر اکرام علي خیل د خپل لوبډلې د چمتووالي په تړاو ویلي دي:
هو بالکل، که تاسو ګوري موږ سره شپاړه داسې غوړه لوبغاړي دي چې هغه ډېر پرفارمنس هم کړی ده. که تاسو ګوري کې نېشنل پلیران هم دي، ډومیسټک هم دي، یقینا زه خپل هم ګورم، کوچ زه هم ګورم، هیډ کوچ موږ هم ګوري، نو یوولس سل کول ډېر مشکله شي.
تاسو ګوري شپږ ورځې کېږي موږ کیم کوو او همدارنګه په اوډی آی میچو ته روان یو، نو پریکټس کوم کوو. نو روز زمون سره خاص کر په سنگل باندې ډیر زیات کوشش کوو، سنگل ډیر کو او 500 اور لوبه ده، نو دا وان ټو باندې ډیر زیات پریکټس کوو. همدارنګه جیم ټریننګ هر څه ډیر خره باندې، نو ان شاء الله خیر رزلټ به ورکړي.
د دې مونږ ته ویک زون او سپرنت پوینټ آل ته مونږ ته معلومات کیږي. ټول مونږه لاټ سریلانکا ته بغا بیا میټینګ کیږي، مونږ ته ویډیوګانې خودل کیږي، د هغوی سترانګ زون هم او د هغه باره کې خبرې مونږ ته کیږي او د ویک زون باره کې هم مونږ ته خبرې کیږي.
د غراس په یاده لوبډله کې شامل شوی لوبغاړو زبید اکبری، فرمان الله ساپی او بلال ترین د خپل لوبي سفر د پیل او الف لوبډله ته د رسیدو کیسه داسې کړې دي. تاسو به په ترتیب سره د زبید اکبری، فرمان الله ساپی او بلال ترین خبرې واورئ.
ما چاول زل کرکټ شروع کړلو، زمون په کورنۍ کې زما مشهور کرکټ کولو او هغه د افغانستان نېشنل ټیم هم کړی او ډیسیبل د خوانه هغه ملو د هغه په کتو بس ما هم کرکټ شروع کړلو. مې کورنۍ نه ز پلار مې ورونو مې مور مې ټولو ته شوی کول ما کرکټ د خاطره ما سمغه نه ما شروع کړل چې کرکټ مې سٹارټ کړل. دا داریو پلیئر دا یو ارمانی چې د افغانستان بر لیول کرکټو کې او زما خپل هم ډیر ارمانو چې د افغانستان نېشنل ټیم وکما، اے ټیم وکما د افغانستان او انډر 19 وکما. دا داریو پلیئر دا ډیر غټ ارمانی چې سٹیټ بای سٹیټ مخکې راشي، چې انډر 19 کې په انډر 19 کې پرفارم کړي، اے ټیم ته راشي، چې په ټیم پرفارم کړي ډایرکټ نېشنل ټیم ته راشي. دا داریو پلیئر ډیر غټ ارمانی. زه ډیر زیات خوښیم چې د افغانستان په الف لوبډله کې ما دا مې سلورم پنځم ټور دی او داریو پلیئر دا کوشش چې په اے ټیم کې پرفارم وکړي چې نېشنل ټیم ته راشي. او زموږ خو تقریبا دا شپږ ورځې کېږي لګیا یو دلته کیمپ هم دی.
د ټول نه اول ځل چې مونږ کرکټ کوو نو ورونو سره ماشوم مو کور کې کرکټ کوو، بچ لږ غټ شو نو بیا کوسه کې او د کور سره خوا کې او نزدې میدان هغه کې لوبه کولی. نو هغه و چې ملګرو او ورونو او شاوخوا زمونږ یو نزدې ملګری و هغه ماته ویل چې ډېر زیات ښه کرکټ کوې او انشاءالله ته هارډبال کوه، خو د کور نه اجازه هغه وخت کې نه وه چې زه هارډبال وکړم وړوکې وم. نو بیا چې کله کابل ته راغلم نو دلته ماما زه اکیډمي ته بوتلم. نو باګرامیو کې اول ځل اکیډمي وه، نو 2014 وو چې هغه اول ځل ما دغه شروع کړو، دا هډبال شروع کړو. هغه بیا مې د کاپیسا نه ګری ټوکو، بیا مې چې دی ټو ډے وکړل هغه مې ټاپ کړل. نو دا وو چې بیا 3 ډے 4 ډے لیسټې او دوه درې پړاو مې شپږیزه کړې وه. نو هغه چې دی لیول ته راورسېدم شروعات مې د کور نه کړی و، کور کې مې کړ.
ما د ماشومانو سره دا شوق چې زه به کرکټ کوم، زما پلار زما کا هغوی به کرکټ ته تلل، نو هغوی چې به لوبې کولې زما هم دا شوق و. او ځان کې مې دا وړتیا درلودله چې غټ کرکټ وکړم، نو هغوی چې به لوبې کولې زه به ورته ناست وم. د هماغه راهیسې زما شوق و، ما هماغه و چې لوبه
غټ ایونټو ته راځي. نو چې څومره ایونټونه زیات کوي، که لیسټ یې، که فرست کلاس یې، او که داسې ای ټیم یې، که نولس کلن یې، څومره زیاتې لوبې کوي، څومره زیات کرکټ کوي، هماغومره تجربه به ترلاسه کوي او هغومره به پوهېږي چې څنګه مثال خپل کرکټ ته پرمختګ ورکړم او څومره ښه کرکټ وکړم. نو چې څومره لوبې زیاتې کړو، سینیر لوبغاړو څخه که په ګراونډ کې وي، که د هغسې ورسره اوسېږي، صرف هغه ماحول کې ډېر شی زده کېږي. نو سینیر لوبغاړو په منځ کې اوسېدل ډېر مثبت اغېز لري او ډېر څه ترې زده کېږي. او سینیر لوبغاړو سره چې یو ځای پاتېږي په ګراونډ کې چې دی څه کوي، د باندې دی څه کوي، نو هلته ډېر شی ترې زده کېږي او هغه سبه موږ ګټه اخلو.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
اوس د هند غوره لیګ یا آی پی ایل د سیالیو په تړاو وروستي جزئیات دراورو. تر دې دمه هرې لوبډلې نږدې 8 سیالۍ بشپړې کړې دي. راجستان رایلز د دې سیالیو په د نمرو په جدول کې په اول مقام کې ځای لري. یادې لوبډلې په 8 سیالیو کې 8 سیالۍ ګټلې دي او یوه یې بایللې ده. د یادې لوبډلې د نمرو مجموعه 14 ته رسیدلې ده. کلکتا نایټ رایډرز لوبډله بیا په دویم مقام کې ده. یادې لوبډلې 8 سیالۍ کړې دي، 15 یې ګټلې دي او 2 یې بایللې دي. سن رایزر حیدرآباد چې په دریم مقام کې قرار لري، یادې لوبډلې هم په 8 سیالیو کې 15 ګټلې او 2 لوبډلې او 2 لوبې بایللې دي. لکنو سوپر جینټس چې د سه شنبې په ماښام ناوخته د مارک سټاینز په سیلیز سره وکړای شول چې د چنای سوپر کینګ لوبډلې ته ماتې ورکړي، په څلورم مقام کې ځای لري، 15 سیالۍ ګټلې دي، 3 یې بایللې دي. چنای سوپر کینګز لوبډلې بیا په څلور سیالیو کې څلور بایللې دي او څلور یې ګټلې دي چې 8 نمرې لري او 15 مقام لري. ګجرات ټایټنز لوبډله بیا شپږم مقام کې ځای لري. یادې لوبډلې هم په څلورو سیالیو کې بریا خپله کړې ده او څلور یې بایللې دي. ممبئی انډینز لوبډلې بیا په 8 سیالیو کې 3 سیالۍ ګټلې دي او 15 یې بایللې دي چې شپږ نمرې لري. دلی کیپیټلز هم شپږ نمرې لري. پنجاب کینګز بیا 2 سیالۍ ګټلې دي په 8 کې چې څلور نمرې لري. او د رویل چیلنجرز بنګلور لوبډله په 8 سیالیو کې 8 سیالۍ بایللې دي او یوازې یوه سیالي ګټلې ده چې د نمرو په جدول کې تر ټولو په وروستي مقام کې ځای لري. په آی پی ایل سیالیو کې تر دې دمه لا هم ویرات کوهلی چې د آر سی بی لوبډلې سره لوبه کوي د منډه جوړونکو په لیکه کې اول مقام لري. هغه په 8 سیالیو کې 399 منډې جوړې کړې دي. خو لرې نه ده چې د سی اس کے لوبغاړی روتراج گایکواک ورته ځان ور ورسوي. گایکواک چې په وروستۍ سیالۍ کې سلیزه ووهله، په 8 سیالیو کې 349 منډې کړې دي. دغه راز د سن رایزر حیدرآباد د لوبډلې لوبغاړی ټریویس هیټ هم په 340 منډو په دریم مقام کې ځای لري. د توپ اچونکو په لیګه کې بیا جسپریت بومرا چې ممبئی انډینز ته لوبه کوي تر ټولو مخکې په اول مقام کې دی. که څه هم جسپریت بومرا، یوزندر چاهال او هرشل پټیل دیارلس وکټې اخیستې دي، خو د ښې توپ اچونې او ښه اوریج د لرلو له امله جسپریت بومرا په اول، چاهل په دویم او هرشل پټیل په دریم مقام کې ځای لري. د توپ اچونکو په ډله کې د افغانستان لوبغاړی راشد خان، هغه تر دې دمه په 8 سیالیو کې یوازې 8 وکټې ترلاسه کړې دي. تر دې دمه د راشد خان بیسټ بالینګ په یو سیالۍ کې دوه وکټې د 9 منډو په ورکړې سره دي. دغه راز بل افغان لوبغاړی نور احمد هم په روان آی پی ایل کې تر دې دمه خطو پچونه روانه کړې ده. هغه چې د خپلې لوبډلې لپاره یې په هر سیالۍ کې اغیزناکه توپاچونه کړې ده او اکثره د لوبې د ګټلو لامل ګرځېدلی دی. تر دې دمه یې په شپږو سیالیو کې 15 لوبغاړي سوځولي دي. دغه راز نوین الحق بیا بل افغان لوبغاړی دی چې هغه د لکنو سپر جنټس لوبډلې لپاره لوبه کوي او تر دې دمه یې په 15 سیالیو کې 6 لوبغاړي سوځولي دي. نوید الحق ته په وروستیو 2 سیالیو کې د لوبېدو موقع نه ده ورکړل شوی. باید وویل شي چې محمد نبی ساحل هم د خپلې لوبډلې ممبئی انډینز په نوملړ کې تر دې دمه سیالۍ کوي، خو هغه په وروستۍ سیالۍ کې ونه کړای شول چې د توپ وهنې په برخه کې له ورکړل شوي موقع ښه استفاده وکړي. هغه 23 منډې ورکړې او د توپ اچونې په برخه کې بیا په 3 اورونو کې 23 منډې ورکړې وې، خو لوبډلې سیالي بایللې وه. تر دې دمه د آی پی ایل په سیالیو کې د بیسټ سټرایک ریټ د توپ اچونکو په ډله کې له جیدیو اونتکت سره دی. هغه 600 سټرایک ریټ لري، که څه هم هغه توپ وهونکی نه دی خو سټرایک ریټ یې ډېر زیات لوړ دی. دغه راز کرن شرما بیا په چې هغه هم توپ وهونکی دی په یوه سیالۍ کې د هغه ښه توپ وهنه د دې باعث شوه چې سټرایک ریټ یې 215 ته ورسیږي. همدارنګه د ممبئی انډینز د لوبغاړي رومارو شپارد سټرایک ریټ 230 کې قرار لري. تر دې دمه د بیسټ بالینګ اکانومي یا اقتصادي توپ اچونه چې شوې ده هغه د لکنو د لوبډلې ښه توپ اچونکی ماینګ یادو و چې ډېر چټک توپ اچونکی هم دی، خو د ټپونو له امله له سیالیو بهر شو. هغه په شپږ اکانومۍ کې توپ اچونې کړې ده. جسپریت بومرا بیا په 6.3 کې کړې ده او کیشو مهاراج چې 2 لوبې کړې دي هغه په 6.5 کې کړې ده. تر دې دمه په دې سیالیو کې یا په آی پی ایل کې د اغیزناک لوبغاړي په توګه باندې سنیل نارائن پاتې شوی دی. هغه چې 628 پوینټس لري، ټولې منډې 268 کړې دي د خپلې لوبډلې لپاره او 9 وکټې اخیستې دي. دغه راز جسپریت بومرا بیا په 11 منډې کړې دي او 14 وکټې اخیستې دي چې د هغه د امپیکټس پوینټس په 560 کې قرار لري. اندرو رسل هم په دریم مقام کې قرار لري. رسل 434 امپیکټس پوینټس لري، هغه تر دې دمه 9 وکټې اخیستې دي او 155 منډې کړې دي. راشد خان د اتم اغیزناک لوبغاړي په توګه په دې ډله کې قرار لري. هغه د امپیکټس یا د اغیزناک لوبغاړي نمرې 322 دي. تر دې دمه یې 3 منډې کړې دي او 8 لوبغاړي سوځولي دي. او هغه لوبغاړي چې تر دې دمه یې منډو د لوبو په ګټلو یا په لوبه کې ډیر اغیز درلود، ټریویس هیډ دی چې هغه 315 پوینټس لري، ویراټ کوهلی 322 او روتراج ګایکواک 348 پوینټس لري. په توپ اچونکو کې بیا ډیر نمرې یا ډیر پوینټس یا ډیر اغیزناک پوینټونه چې دي هغه د هرشل پټیل دي چې 45 دي، د جسپریت بومرا هم 45 دي او د یوزندر چاهل هم 45 دي.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
اوس له آی پی ایل نیخ پنیغه زو د افغانستان د کورنۍ او سیالیو نوی ټورنمنت یا ټورنمنت چې د قشتیپی ملي شلوریزو سیالیو په نوم یادیږي تازه مهالویش اعلان شوی دی. په د مهالویش لمخې به دغه لیگ د می په اوله نیټه د بند امیر بوس لوبډلو ترمنځ پیلیږي او د همدې میاشتې په 14 نیټه به یې پای لوبه وي. هر ورځ نږدې 2 سیالۍ به د کابل په لوبغالي کې ترسره کیږي. د یادو سیالیو لپاره هم کرکټ بورډ 2 اونۍ وړاندې نوملړې هم اعلان کړې وې چې د 15 زونونو ترمنځ به ترسره شي. په پیل کې ویل شوي وو چې دغه سیالۍ به په کندهار ولایت کې ترسره کیږي، خو د نامعلومو دلایلو پر اساس لوبې کابل ته انتقال شوې دي. اوس بیا هم د فوټبال په تړاو د افغانستان د فوټبال د اتلانو لیگ دریم فصل د شنبې په ورځ د اپریل په شلمه نیټه په دې سیالیو کې د میناوالو په کم ګډون سره پیل شوی دی. د دې سیالیو د پرانستې مراسمو په خپره شوې ویډیوګانو کې چې د شنبې په ورځ په کابل کې د فوټبال فدرېسیون په لوبغالي کې ترسره شول، لیدل کېږي چې د نندارچیانو شمیر کم او د دوی چوکۍ ګانې تقریبا خالی دي. د افغانستان د فوټبال فدرېسیون ویان مصطفی شمی په دې سیالیو کې د نندارچیانو د کموالي په اړه څه ونه ویل، خو وی ویل چې اوس د سیالیو ټکټونه وړیا دي. هغه ازادي راډیو ته وویل چې د لومړي ځل لپاره به د دغه لیګ په لوبډله کې یو شمیر بهرني لوبغاړي هم ولوبېږي. هغه وړاندې وایي په دې سیالیو کې د لومړي ځل لپاره د افریقایي هیوادونو، ایران او پاکستان څخه بهرني لوبغاړي هم په ټیمونو کې شامل دي. ټکټونه یې هم وړیا دي. نندارچیان کولی شي چې په ازاده وړیا توګه راشي. ښاغلی هاشمی زیاته کړه چې د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ په دریم فصل کې 12 لوبډلې ګډون کوي او په 3 ورځو کې به شپږ شپېته سیالۍ ترسره شي. د کرکټ له ډګر بل خبر د پاکستان او نیوزیلند د سیالیو په تړاو ده. د دواړو هیوادونو ترمنځ په پاکستان کې لومړی د 3 ورځو سیالیو لوبلړې د اپریل 14 نیټه پیل شو. یاد سیالي چې ورخت پکې وو په راولپنډۍ ښار کې بې پایلې پای ته ورسېده. دویمه سیالي به هم د راولپنډۍ په ښار کې وه. نیوزیلند چې لومړی توپوهنه کړې وه د یو نوي منډو هدف یې ټاکلی و او پاکستان په 12.2 ورونو کې د 3 لوبغاړو تر سوځېدو وروسته پوره کړ. درېیمه سیالي نیوزیلند بیا ګټلې ده. نیوزیلند د پاکستان له لورې د ورکل شوو 199 منډو هدف په 18.2 ورونو کې پوره کړی دی. د نیوزیلند لپاره په یاد سیالۍ کې مارک چاپمن خطو پوهنه وکړه. هغه چې د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې هم وګټله، وه اتیا نسوځېدلې منډې کړې وې. باید وویل شي چې دواړه ملکونه به 2 شل ورځې سیالۍ هم ترسره کوي. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، اوس د خپرونې په دویمه نیمایي کې یو. په دې برخه کې لکه څنګه چې مو یادونه وکړه، د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې په وروستیو لاسته راوړنو له ورزشي خبریال ذبیح الله شهزاد سره غږېدلی وو. نور په مرکه کې واورئ. شهزاد صاحب سلامونه مې ومنه. د فوټسال ملي لوبډلې په لومړي ځل د آسیا جام ناک آوټ پړاو ته رسېدلی دی، دا څومره ارزښت لري؟
د آسیایي فوټسال د ملتونو جام ته لاره پیدا کول د هرې آسیایي لوبډلې یو غټ هیله او ارمان دی. پرې سرو سیالیو کې بریا د لوبډلو لپاره هم یو ډیر مهم او ارینا خبره دی. خو هغه لوبډلې چې د بریا ترڅنګ بله پړاو ته لاره پیدا کوي، دا یو ډیره غټه خبره ده. اوس ټول آسیایي هیوادونو لکه جاپان، سوهیلی کوریا، سعودي عرب، ایران او نور غټو ټیمونو چې د آسیا په کچه د فوټبال او فوټسال مشهور دی، دوی د افغانستان د فوټسال ملي ټیم لپاره تبصره او سرګندونه کوي. هغوی په دې پوه شوي چې اوس په آسیا کې یو بل غښتلی او پیاوړی ټیم خپل ځان سرګند کړی دی. دا د افغانستان په څیر هیواد لپاره یو خوب و، خو اوس په حقیقت کې بدل شوی دی او ټول افغان ولس باید په دې ټیم کې ویاري، ځکه چې فوټسال په نړۍ کې یو مشهور سپورت دی او ډېر ځوانان په دې برخه کې فعال دي. زما په اند دا لاسته راوړنه باید دوام ولري او زه هیله مند یم چې دا ټیم دا وړتیا لري چې په نړیوال جام کې هم کولی شي چې لاره پیدا کړي.
ناک آوټ ته تر رسیدو پورې افغانستان څومره سیالۍ کړې دي او چا ته یې ماتې ورکړې دي؟
د افغانستان د فوټسال ټیم د آسیا د فوټسال سیالیو په څلورم ګروپ کې ځای درلودله. په هغه ګروپ کې ایران، کویت او بحرین دوی په یوه ډله کې سره یو ځای شول. د افغانستان د فوټسال ملي ټیم په لومړۍ لوبه کې د ایران پر وړاندې 3-1 وبایلله. دا نتیجه هیڅ څوک په تمه نه و، لکه چې پخوا ایران ټیم اته د 2 وړاندې افغانستان ټیم په 2018 کال کې په ترکمنستان آسیایي لوبو کې مات کړی و او هغوی بیا هم په همدا پخوانی نتیجه په فکر کې وو. دا نتیجه د نورو لوبډلو لکه بحرین او کویت لپاره د خطر زنګ وواهه او پوه شول چې افغانستان یو پیاوړی لوبډله دی. په دویمه لوبه کې افغان لوبډلې د کویت له لوبډلې سره چې د آسیا په کچه په 8 مقام کې دی، 3-3 مساوي وکړله او د دې لوبډلې پر وړاندې ارزښتناکه امتیاز ترلاسه کړله. خو په یو بل حساسه او مهمه لوبه کی چې د افغانستان تیم بل پراو لاره موندل لپاره ډیره مهمه وو. د بحرین په مقابل کې لوبه وو. د افغانستان تیم چې په لومړی نیمایی کې 2-1 لاندې وو، خو په دویم نیمایی کې دوی وکولی شول چې 2 ګولونه ووهي. او په بل لوبه کې کویت د ایران پر وړاندې 4-0 وبایلله. افغانستان تیم وکولی شول چې کوارتر فاینل ته لاره پیدا کړي.
که څه هم افغانستان په کوارټر فاینل یا منځلوبه کې له تاجکستان سیالي وبایلله، وړاندې افغانستان تاجکستان ته ماتې ورکړې وکړه.
زموږ راتلونکي حریف تاجکستان دی. د تاجکستان لوبډلې وکولای شول چې په ګروپی لوبو کې د خپلو سیالانو پر وړاندې ډېرې ښې پایلې ترلاسه کړي. د لوبډلې په لومړۍ لوبه کې د جنوبي د کوریا پر وړاندې 2-0 بریا ترلاسه کړله. د قرغزستان له لوبډلې سره 2-2 مساوي شوه، خو د جاپان پر وړاندې چې په ټیر فصل کې اتلولۍ ګټلی وو 1-1 مساوي وکړله. او د آسیا د فوټسال د ملتونو جام د دریم ګروپ د غوره لوبډلې په توګه کوارټر فاینل ته لاره پیدا کړله.
ویل کېدل که افغانستان کوارټر فاینل ګټلی وای او نیمه پایلوبې ته لار پیدا کړی وای، نو نړیوال جام ته هم لار پیدا کوله.
وو کچری افغانستان تاجکستان مات کی، هغوی به نړیوال جام ته لاره پیدا کوي.
په افغانستان کې د فوټسال سیالیو د دومره چټک پرمختګ لاملونه څه دي؟
په تیرو 10 کلونو کې په کابل او نورو ولایتونو کې د فوټسال ډیرو سالونونه جوړ شوی دی، او ځوانان یې هم ډیر شوق پکې لري. په ایران کې میشت افغان کډوال هم په مسلکي توګه دغه ورزش زده کړی. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د دوی لپاره هغه شرایط برابر کړی چې په ملي ټیم کې لوبه وکړي، او دوی د افغانستان د بیرغ لاندې ویارونه ترلاسه کوي، چې زما په نظر د نورو کډوالو لپاره خورا مهم او اړینه مسأله ده چې دوی هڅوي چې سپورت ته دوام ورکړي. او همدارنګه د افغانستان دننه ډیر تکړه لوبغاړي هم شته دي، چې یو یې فرزاد محمودی دی. هغه د افغانستان لپاره په همدې آسیایي لوبو کې 2 تاریخي او مهمه ګولونه د کویت او بحرین پر وړاندې وهلی دی. په ټولیز ډول په 13 کلونو کې د افغانستان د فوټسال تیم ډیر پرمختګ کړی دی. پخوانی روزونکی عبدالرزاق ممرک چې افغانستان د آسیایي سالونی لوبو کې د هغه په وخت کې نیمه پایلوبو کې لاره پیدا کړې وو، هم یو مهمه مسأله ده چې موږ باید هیر نکو. او دا اوسنۍ روزونکي هم د ټیم په منیجمنت کې ډیره اړینه برخه لرلې، چې د افغانستان د فوټسال مبصرین په دې موافق دي چې هغه هم د افغانستان اوسنۍ د فوټسال پرمختګ لامل کېدای شي.
آیا د فوټسال لوبغاړي په افغانستان کې دننه د لوبو کافی سانتیاوي لري؟
دولت باید د فوټسال د پرمختګ لپاره ډیر پام وکړي، لکه چې د افغانستان لپاره ډیره مهمه او تاریخي ویارونه کولای شي چې ترلاسه کړي. د فوټسال سالونونه په کابل، هرات، بلخ، کندهار او ننګرهار شته دي، خو کافی نشته دي. دا امکانات باید په ټولو ولایتو کې هم برابر شي چې ټول ځوانان فوټسال او ورزش وکړي.
ورزش مو لا ایتیات لری ساتي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د دیونه لپاره از مونږ د خبرونه حمدل ته پات رسیدي. تر بیا مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روختیا او ایتیات ترمنز دیوال.
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم، زاب المنانی خزید زابل ولایت د شمرزول ولسوالی صاحب کار کوم کوم کو سلام وایم. بعد سلام وروره، دا موږ سوال چې دا چې کوم پیدامي وزر څه جوړ کړی او څه دوی د طالبانی کار پر پیل کړی. نو د شمرزول ولسوالی مرکز باندې څه دغه دی دا شی دی او منځله ثروتلې دي. دا ټول د تو بو وسیله بو د غشانو یولو نو ما مسول چې الله کو سره پیدانی له وزارت له دفاع وزارت څخه دا هله چې دا د تورغه دی جوړی کی او بل دلته موږ منځکا کړی سخت زمي او بارانونو سیندې د منځکا خلق ډیر متجرر شوی دی دا موږ دې خواهش دل بهر مه مصاحبه کوي دلته راجل چې اوراش د خلکو سره کومک وکړي یو جهان مننه
سلامونه احترامات د ازادي رادیو درنو او محترم کارانو ته د تیر پسیر د افغانانو یو شکایت د بریتانیا د یو خصوصي کمپنی EGI GPT QT4 په نامه باندې یو خصوصي کمپنی و چې د تیر څو میاشتو راهیسې په افغانستان کې د انلاین کاروبار په نامه فعالیت کوي او افغانانو هم د خپل بیکاری او بیروزګاری له وجې سلګونو میلیونه ډالر چې درلودلې په قرض په هر ډول باندې د سیستم ته ورواچول خو متاسفانه د تیر دوه هفتو راهیسې دا سیستم مطلق په افغانستان کې بند شوی دی او متاسفانه مطبوعات هم په دې اړه باندې هیڅ راپور نه ورکوي چې د نوموړي کمپنۍ چې د بریتانیا د حکومت سره په رسمي ډول راجستر د تاسو پښتنه ځینې وکړي او ځینې وغواړي چې ولې د افغانانو شتمنۍ سره دا ډول لوبي لوبانه او ماشمانه چلند کوي. متاسفانه دغه کمپنۍ په نورو هیوادونو کې فعالیت لري، هلته فعالیت ټول روان دی، یوازې افغانستان خپل فعالیت چلوي او د افغانانو پیسې ځان سره ساتلي دي. مننه ازادي رادیو.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.